د خبرونه بیا فایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایی پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خبر سو ویلي د طالبانو د اقدام شی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې لغپل ژمنو تر شاسي ودی. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندي سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیگانه وخت خبر کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښته چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندې ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکران جنوبی خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې شار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیرې مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبی افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه و احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدې هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه اومده نه یو علامه چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي. اول دا چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاس اور کوي، په باج حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان ورته پیدا کیږي، د کومې تیاز زبر زر زر جي، او په خزو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. چیرته د یو چا په نیز باندې دغه یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ آی وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په هغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کمخونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به دغه نه وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبیعي ساده ویلې سو، چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کار تمرسته کوي باید محافظت وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
لودین صاحب دغه نقطه ته راتللم، دغه د تایراید غده دا چې د مریض پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټی نوډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل د غده ډیره زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته د کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریکیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرېګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې د دې په وجود کې بعضي هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې د لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته T3 او T4 وایي، د غول لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هارمون ده، د غول لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز یا اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور دواګانې دي چې هغه هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردگ ما دی وردگ را
کیمره بنیو کی وردگ سے
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورانه کې د دو سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې و مشکل ورته پیدا شو، وای دی دغه د ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی، او نپستنگی ورته پیدا شوی د پرسوب سره په عین شکل باندې چې کله پرسوب پیدا شو د نپستنگین پیدا شو نو د دخلم و چیږي او د لاس په خول ارزه ورته پیدا شوی او د زړه تکون ورته پیدا شوی او د پرسوب ډیر دی از استنر دلته د موږ شو تم په لرو پرته سیمو کې دی دلته هم د ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکل شوی د احمدی سبنامه وختن او سوال دغه دی چې د دوه سره کو کو دغه هم دغه د موږ مریض هم پم دغه جاغور به مریضې باندې اخته دی او کدا کوم بل مرض دی کومه بل ناروغي ده دا مې پوښتنه وه د احمدی سبنامه
ډیره مننه سلامت اوسې ورداک سه فکر کوم پوښتنه واضح و ډیره ښه تشریح واتنن به ډاکټر صاحب بیرته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی وکي سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د
سلامونه قبول کړه سلام علیکم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو
مېلمه و علیکم سلام پښتون صاحب سړی مشي مې ربانی خیر وشه
مزي صاحب ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي تاسو مېلمه سم پوښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کړي دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دار ده د کم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دار چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نورې کمی مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بلوریدونکو ته ورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري
السلام علیکم چې سوال راځي دا ورو جوړ
بي دره بخیر خیراتي ډېر مننه سلامت او زی اسکزای سپستړي مشه
مننه جوړ ستا یې چې خوښه چاره کوي دا تاسو ډاکټر ستاسو دی السلام علیکم دا د جاغور مریضونو په اړه زه خبرې درته شریکوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب ورس مثلا دا اکثره خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کارو چې دغه مریضي کې پیدا سوله په غش پکې متاسفانه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یو کیسه ته دوا راکنه ولدا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورکړتون غټیږي او کنه یو کیسه ته دوا راکنه مثلا دا عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دغه نه پیدا ستونه پرسه دي کنه
کاستونه پرسه دي
هو دا اور مریض شي دا یادي هغه دا کومه ټیسټونه شي تر اوسه په مسره پاتې کنه نو بیا یو کس ته ور کول دا اوسه مې رقم پر سیو مثلا چې واخی چې درس وایي مثلا یا خمه په کوم مشمه سره جنجال چې جالي نو دا ځای و پر سیو هغه به وبد شي
ها اته ځای سي تاسو په لیکه کې پات سي زبر ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم کوم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دا مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لاڅ ځای سي نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پر سیږي او
دوکلاند اساس زما سلامونه قبول کا
مننه جوړ وسیخ
اساس صاحب دا چې تاسو وی دوکلنی کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیتللی وی نو سپیلن تاسو وی دوکلاند او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅن کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه دا څه شي خو به وسته د پنځ باندې نه موجوده څومره وخت ولاند
ولکه د توو چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده د اوس انده کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه درو درو کمپلې کې بده د پیوا کمپلې کې دی هغه یو کمپلې د ځانو غرزه وي د شپې پر اکشن په وار وایم پټ کړی دی چې لکه دا وایز ما ګرمي کیږي اوس دغه کله توو چې دا توه کار دی
زه خو به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې بازي کې یا ولات یا یو ځای دی دغه خولې پرې لاسر خولې مزيات دي نو کوم شي نه کوي
خولم ډېر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سید وسو کلند وس پرند پر وسو کلند
اته کلان
وس برابر وکړه پرې اته کلند وس اته کلند رسېږي
بخښه
شو بس څنګه سي واشه سلام علیکم کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړی کني سي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ موټیټ کوي خبري وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه او نه کې هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده څه دا جاغور یا په دمغه په جاي ته خو غلط نه سم دا کومبره هم ورته وایي د مرسته نو د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا چې دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وايي مثلا د چا په دغه ماتو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لاند معلومات راکې یو نه وي مننه له وخت راکوونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځي ډاکټر سپته مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوښتنه دا ده چې آیا دا عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونیولې یو شی با صبر وکړي چې ډاکټر سپ دغه پوښتنه جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر سپ راځي چې د ورداک سپ د پوښتنې پایل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کاله عمر لري ستونه پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو ته پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک سپ
طبابت کې یو بل د هر مرز انوان لاندې یو بل انوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوه یا کلینیکي اراز او علائم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونې التهاب لري نفسنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکوله چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دا د ستونې د پړسو په څنګ کې به مریض تبا خلا هم پیدا کیږي مریض تبا د زټکان هم پیدا کیږي مریض تبا وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنې مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کمیټیازو تبا ډیر زیات دی وزن بدلا سور کوي کچیر ته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ پاره کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی 6 معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واجی کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا شي نه وي په نور کچیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د دې تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځسي او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کومبل افات دی وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واريسي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګ پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امر چې هغه د تروخه تنفسي د مریوي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دا ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وی چې څو کې وکي دا څه ډول معاینات دي په مختلفه دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوو هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی 6 ده د دې هورمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې د کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
خادر پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي په کنه
پښتون سایه ته زه هم خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا د 10 کلنۍ او د 30 کلنۍ په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کم خونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کم خونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وژن را میسه کیږي اول دا چې د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته دي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابيږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټارم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونیت لاره پیدا کړي، د دې لول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، دې ته تایرایډ سټارم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلود د خپل زوی په اړه چې په خوا د وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د وکلن نوروسه دا یو مشکل ده. بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بولی دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپل باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګه د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګه دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر څه نو سال کې رامنځته کېدل شي، په ماشومانو کې راتل شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدل شي، خو زیات په سدي په لحاظ باندې د شل کلنی او د سلوی کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دا بیا د دې تداویانو چې دي مختلف تداویانو دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هغه علت چې کوم علت دی وجه رامنځته شوی د هغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتل سومیاشتو نه نیول تر تدیر سومیاشتو پورې دغه مرض تداوی در، یعنی د یو نیم کال تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کې د ټولو نه مهمه خبره ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کیږي پریږدي، نو 50% د مریضان پر راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلود، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانا کړه د انسان په لاس او پخو کې کلا کلا غاړو کې، او ټند غومبري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایرایډ یو بڼه ده کنه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټند غومبري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا دی وایرس د وژن رامنځته کیږي چې هغه هم په دغړه په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس دی وایرس پر اساس باندې مصاد کیږي. ام دغه مامس کلچرک تن غومبري دا یو نن ده جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه دی مامس یا دغه دی کلچرک یا د تن غومبري وایرس کیدله چې بعضی حالات کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاد کی جدید التهاب سبب شي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدله شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدله چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطان امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښه جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیاسي کې تلر وسمیاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته مې تاسو ساز ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات زیرې سره وویستل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه ښه تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غده باید عملیات شي. درېم، که چیرته د دې غدې یو 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 شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدې دومره غټې شي چې په خپله دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غدې دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعاده په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویستل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده، په نورو ټولو حالاتو کې مختلفې دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هماغو دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو د وجه نه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکي. اول د اډوکو ورسوالی ده، هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شی چې ده دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي، د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطات له همدغه وجه نه کې چې څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی، د مرض تشخیص ونه کی، او تداوی ونه کی، کورس تداوی تکمیل نه کی، نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي. د غشاس کله چې د اختلاطات سره مخسو، نو اکثر امراض په تبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند د لاس اور کوي، د مغه مرض د اختلاطات او د وجه نه خپل ژوند د لاس اور کوي، نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایا، د زړه د حرکت او غیر منظموالی، او بل اخر د زړه حمله لامدی وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مخ ته لاړ شي، تایرایډ سټارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې که چیرې ته څوک دغه مشکل ولري، باید دغه تداوی کی او کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده، او که چیرې ته بعضی حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دی مغه دی وجه نه، د تایرایډ د غدي فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي، هغه باید په موخه سره تشخیص شي، مخکې دینه چې متاساز ورکی باید عملیات شي، او حامله کړي لکه دا نور په ټوله باندې وګړي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده، که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختن شي، څه باید وکړو؟ اول، اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي، اغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول، بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل د غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هغه اچ سی جی هورمون لیول پورته شي، نو په دغه اولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستونی په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي، نو هغه افات باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي، او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدل شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی، دغه دواړه کولای شي چې په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکرو ګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرې د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غدې پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدې ته جذبيږي، او د غدې د تخریب سبب کیږي. نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غدې کې دي، هغه غدې نه بهر وځي،
په وینه کې لیول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه علتونه که چېرته موږ وپېژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغیانو څخه ځان وساتو.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمدزی، له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پوښتنو لا ښایسته کړه. تر بیا مو پلوی او بخون.